آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
په کابل کې د امریکا سفارت خپل وتواو ته امنیتی خبرداري ورکړی دی امریکا وايي په جنوبی کوریا کې د توغندیو دیفای سیستم ټارد د ځای پر ځای کولو لپاره د بیجینګ سره خبرې کوي او د سوریه د حکومت مخالفین وایي دی چې د ترکیه سره سره نږدې د ماجرینو په یو کمپ هوایی برید سوی او دیش کسان پکښې وژل سوي دي
نن جمعه ده د 1415 کال د ثور د میاشتې 18 ده چې د 2016 کال د مې د میاشتې 16 کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ویلي چې نړیواله ټولنه دې د فساد سره د مبارزې د یو مرکز په جوړولو کې برخه واخلي دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې مه هیروئ اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته امنیتي خبرداری ورکړی سفارت دغه کار پرون د پنجشنبې پر ورځ وروسته لاغه وکړ چې کله ځینو کسانو کوشش کاوه امریکایان او ځینې نور بارنیان وتښتوي خبرداری د امریکا د سفارت په یو پاڼه خپور سوی دی او پکښې ویل سوي دي چې د دوشنبې په ورځ د څو بارنیانو د تښتولو کوشش سوی په خبرداری کې همدارنګه دا هم ویل سوي دي چې د تښتونې او یرغمل نیونې ګواښ زیات سوی دی دغه خبرداری نه څو ورځې وړاندې د استرالیا د خیریه موسې یو کارکونکي د جلال آباد په ښار کې د نامعلومو کسان لخوا وتښتول سوه په افغانستان کې د پیسو په بدل کې د خلکو تښتول عادي دی او یوازې بهرنیان نه بلکې په خپل افغانان هم قربانیان دي د سړیو تښتونو یوې ډلې تیره میاشت د باسین ځاځي په نامه یو ماشوم وتښتاوه او د هغه د کورنۍ څخه یې د $100,000 غوښتنه کړې وه کورنۍ ونه شوه کړی چې دغه پیسې ورکړي او سړی تښتونکو هم دغه ماشوم ووژي د امریکا د پاک موسیقي مشهورې څیرې پرنس چې څو ورځې له مخې مړ سو له تیرو شپږو کلونو راهیسې په شخصي توګه سلګونه زره ډالر افغان یتیمانو ته ورستولي وې دا خبره د بشري مرستې یوې ادارې امریکا ژغته کړي نور تفصیل د رحیم ګل څاروان څخه اورو
په کومه ودانۍ کې چې زده کړې کوو همدې سندرغاړي راته جوړه کړې ده
دا څرندویان د پارسا په نوم د یوې موسسې لخوا روزل کیږي د پارسا د موسسې اجرایه مشره مارلی ګاستافسن ده هغه وایي
وی ریسیوډ ا چیک فور 15000
موږ د $15,000 چیک ترلاسه کړ ما بيټي ته وویل واو دا پس جو پوره ده په دې به د روزنیز مرکز ورغو ما ورته وویل دا لکه مشوي هغه ویل چې هیڅ چاته به نه وای ما هم چاته ونه ویل اتا خپل خاوند ته مې هم ونه ویل خدا پیسې پرنس موږ ته را لېږلې وې
دا څرندویانو دا ودانۍ چې 15 کاله مخکې ویجاړه وه بل اخره د پرنس په مرستو جوړه شوه پرنس د اپریل په 28 ومړ میرمن مارلی وایي نورې دا راز پټ نه کړ او وی غوښتل چې له مرګ وروسته د پرنس په دې خیریه کار درناوی شوی وي
د امریکا یو لوړ چارواکي ویلي دی چې واشنگتن وسم هیله لري چې د بیجینګ سره په دې خبري وکړي چې په جنوبی کوریا کې د توغندیو پرمختللې دفاعي سیستم چې ټارټ نومیږي ځای پر ځای کړي په واشنگتن کې د هوایي ځواکونو د اتحادیې د پالیسۍ په یو غونډه کې د پنځشنبې پر ورځ د بارنیو چارو مرستیال سکرتر فرانک روز په دې ادعا ټینګار وکړ چې د ټارټ د توغندیو دفاعي نظام به یوازې د دې مقصد لپاره ځای پر ځای سي چې د شمالي کوریا د توغندیو د خطرونو مخه ونیول سي هغه وویل ترڅو چې شمالي کوریا د بلستیکي توغندیو ازموینې کوي او پر ځای کول یې جاري ساتي موږ به په سیمه کې د خپلو متحدینو او ملګرو سره کار کوو چې د دې خطر مخه ونیسو چې پکښې به دغه سیمه کې د میزایلو د دفاع یو اغیزمن سیستم ځای پر ځای کول شامل دی په داسې حال کې چې د روسیې او سوریې چارواکو دا تایید کړه چې د اوربند الیپو تر شاره غزیدلې دی د سوریې د حکومت مخالفین ویلي دي چې د روسیې او یا د سوریې جنگي الوتکو د الیپو ښار څخه 10 کیلومتره لري د ترکیه سره څخه نږدې د ماجرینو په یو کمپ هوایی برید کړی دی د مالی امژغه یوې کمیټې ولیدي چې د سوریې د سوریې په شمال کې د عدلی ولایت د کمونا په دغه کیمپ کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل سوي دي او لسګونه نور زخمیان سوي دي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار یو بل ادارې بیا ولیدي چې د وژل شوو کسانو شمیر 28 دی چې پکښې ماشومان او ښځې هم شامل دي، خو خبرداری ورکړی دی چې احتمال شته چې دغه شمیر لوړ سي. امریکا او روسیې د سوریې د حلب په ښار کې د اوربند په نافذولو کې منځګړیتوب کړی دی. د اپریل د میاشتې راسي په دغه ښار کې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ په جګړو کې تر 280 ډیر کسان وژل سوي دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې تر دې دمه د خپل انتخاباتي مبارزې لګښت تر ډېره حده په خپله ورکوي، اوس کوشش کوي چې د ډیموکرات د ګوند د کاندید هیلري کلنټن سره د مقابلې لپاره پیسې راټولې کړي. د رپورټ تفصیل دا شکولا رحمزین اورو.
د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې تر اوسه یې په خپل انتخاباتي مبارزه کې 44 میلیونه ډالر د خپل جیبه لګولې دي او شاوخوا 12 میلیونه نورې د خپل پلویانو نه راټول کړي. ټرمپ پرون د پنځشنبې پر ورځ د یو خصوصي مالی شرکت مشر سټیفن نوچن د دې لپاره وټاکه چې په ملي کچه د بسپنو د راټولولو چارې وڅاري. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال خپل پلویانو ته تل د خبره کوله چې هغه د مبارزې ټول لګښت په خپله ورکوي او د بل چا نه یې مرسته نه ده غوښتلې، خو اوس دا معلومه شوه چې هغه یو څه مبالغه کوله او د خلکو نه یې هم اغانې راټولې کړې وې. ډونالډ ټرمپ په ملي سطح د عمومي انتخاباتو لپاره د خپل مبارزې لپاره ښایي چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا ولري او دا یې هم منلې ده چې کېدای شي د خپلو قیمتي جایدادونو یوه برخه وپلوري چې د انتخاباتي مبارزې لګښت پې پوره کړي. هغه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په عمومي انتخاباتو کې به کافي زیات پیسې مصرف کړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا ژغ، واشنگټن.
او په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یو استرالیایي غړی د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. د استرالیا څارنوال جورج برنډس د پنځمې پر ورځ خبرارانو ته وویل چې نیل پرکاش د موسل په ښار کې د اپریل په 9 نیټه په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. برنډس وویل چې پرکاش د اسلامي دولت د ډلې د پاره تروریستان پیدا کول د دغې ډلې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې را څرګندېدی او په استرالیا کې یې په ځینو تروریستي پیښو کې پیښو په ترکولو کې لاس درلودی. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکریز موږ د خبرونې رپورت ده. جمهور رئیس اشرف غنی د فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپای ټولنې سفیرانو ته ویلي چې له نړیوالې ټولنې دي د فساد سره د مبارزې د یو مرکز په جوړولو کې برخه واخلي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
جمهور رئیس غنی نن په کابل کې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د حرکت تر لامل لاندې اروپایي ټولنې استازو سره یو کانفرانس ته په وینا کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو عالي مرکز په جوړولو کې افغانانو سره ونډه واخلي. جمهور رئیس غنی چې د پنځشنبې په ورځ په پارک کې په افغانستان کې د میشتو اروپایي ټولنې د سفیرانو د یو کانفرانس کوربتوب کې وویل چې په افغانستان کې د فساد څخه زیږېدلې زیانونه پیژندل شوي دي، خو لا هم د فساد د هڅونې اسباب نه دي پیژندل شوي.
Corruption is our national shame.
جمهوریت غنیویل د امنو چې پاسات زموږ یو ملي شرم دی او باید مخه ونیول شي. د دې لپاره چې په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ اوچت کړو او خبرې وکړو. د اروپای ټولنې په یو سروې کې چې تیرونه خبره شوې د افغانستان د یو قضایي ادارې د پاسات په برخه کې تر نورو ادارو ډېری ککړې خودل شوې او ویل شوي چې په دغو ادارو کې د پاسات شتون په افغانستان کې د پاسات سره زموږ مبارزې مخه هم نیولې ده. خو په دغه کانفرنس کې د افغانستان جمهوریت د یو قضایي ادارو کې د نوو ګمارل شوو چارواکو د کړنو ننګه وکړه او ویل چې په قضایي ادارو کې په کار پوه مامورینو د ګمارلو لپاره په خپل د سلو قاضیانو اسناد سیړي دي او 350 قاضیانو په اسنادو بیا سره غور کړی دی. جمهوریت غنی په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو د بهیر په اړه د سرګندونو په وروخت ویل چې پولیسي میاشو کې 3400 پورې قاضیان له یو ځای بل ځای ته بدل کړی دي. جمهوریت غنی ویل چې د شپېتو 200 سره د نوي 200 پورې چې د اسنادو محکمو ته دوسی راوړل کیږي د حقوقي پلوه ستونزې لري. همداشان جمهوریت غنی د شلو سرنوالانو له کاره ګوښه کول، د کابل بانک د دیوالي کېدو، د مجرمانو محاکمه، په خصوصي بانکونو کې د جعلي حسابونو مخنیوي د ګمرکونو د 15% مامورینو لپاره ګوخه کول د وایدو په سیستم کې اصلاحات په کورنۍ وایدو کې 10% لوړواله د تدارکاتو سیستم کې بدلون او د قانون په خلاف د قراردادونو لغوه کول د پساسه د مبارزې برخه کې د ملي وایدو حکومت لا سره وړاندې په توګه یاد کړ. جمهور رئیس غنی د افغانستان د پاو وزارت سرپرست لخوا په دغه وزارت کې د پساسه په وړاندې د اقداماتو یادونه وکړه او ویل چې دغه اقداماتو په ترڅ کې لا ته زیات لوړ پوړي جنرالان تقاعد شو کچوي او تیر ورځې د یو شمېر نورو جنرالانو تقاعد سندونه لاسلیک کړي دي. جمهور رئیس غنی ویل چې سکالې پاملرنه د کورنۍ چارو، ترانسپورټ، قانون او پوهنې وزارت ته اړولې ده چې له مخې به یې خیلی پولیسو مسلې ته هم ته پای ټکی کېښودل شي. دې غونډې ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مشر فرانس میشل ملي بند په خپله وینا کې په افغانستان کې فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو لوړ پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې افغانانو د فساد د پدیدې له امله خورا زیات زیانونه لیدلي دي.
which is endemic it undermines security
خغلی ملي بنویل د دې هیواد خلک له پساس څخه کړيږي چې او باده چې امنیت ګواخي او د دې سبب ګرځي چې دې هیواد د ملوزو خلکو د ښه کار د ساينی او د خجوند تیرولو لپاره د غوې د هلو مخاونسي چې باید د بدلون عمومي جمهور رئیس غلی نه ناسي ګرنوال ته داډ ورکړي چې د افغانستان پاکله د بروسل او ورسا غونډه ته به د اداري پساس سره د مبارزې په برخه کې له مشخص پروګرامونو سره لاړ شي.
در راستای ایجاد نظارت بیرونی بالای پروسه تدارکات صورت گرفته و همچنان
په افغانستان کې د پساس سره د مبارزه ادارو د پساس پر وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ژمنی مهمی بولی، خو هیله لري چې دا ژمنی عملی بنه هم واخلي. د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایی رئیس سید کرام افضلی امریکا غږ شنه اړیکې ویل چې د پساس سره د مبارزه په برخه کې د حکومت سیاسي اراده خورا مهمه ده. سید کرام افضلی د اروپای ټولنې سره د پساس سره د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت ژمنی مهمی وبلل او ویل چې افغان حکومت د پساس سره د مبارزه په برخه کې ولګامونه هم اوچت کړي.
راستای ایجاد نظارت بیرونی بالای پروسه
تدارکات
صورت گرفته و همچنان
خاګری عبدلی ویل کوم ګمونه چې د تدارکات په برخه کې له بهر څخه د سالنې په برخه کې او چچوی او همدارنګ یو شمېر کسان په فساد کې د لاسلرول له امله لکاله شلی شي خو ګمونه دي حضور ګمونه او چټول ته هم اړتیا شته. خاګری عبدلی د فساد سره مبارزې دی ولی او کزی مرکز جوړیدلو پریکړه هم مهمه وګڼله. د شفافیت د نړیوال ادارې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د فساد د شتون له امله په نړیوال لیست کې په اوسو شپږ پیښتم ځکه ولاړ
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. په کندهار کې د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو په یو ستر غونډه کې د ملي وحدت پر حکومت نیوکه وسوه چې پر خپل ژمنو یې عمل نه دی کړی. دوی پرون په یو لوی غونډه کې د ملي وحدت د حکومت جنوبي ولایاتو ته په نه پاملرنه تورن کړي او زیاته کړي چې حکومت دی نور ولایتونه د کندوز په سرنوشت نه اخته کوي. عزیز الله پوپل په دې اړه له کندهار رپورټ راستولی دی.
په جنوبی ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ګډه شورا وایي چې د هیواد عمومي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د کړي ژمنې سره سم دي په دوو کالو کې د ننه لویه جرګه راوغواړي. د کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه شورا زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت تر دوو کالو وروسته خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او دا د هیواد مشکلات نور هم زیاتوي. د یاد ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو اندیښنه وښوي چې ک جنوبي ولایتونو ته د مرکزی حکومت پاملرنه د اوس په شان وي ممکن وروسته د سنځو حل غیر ممکن سي.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی، دا حکومت قانوني نه بولم که قانوني وای د افغانستان هر ولایت به د غد حقوق د قانون مطابق حقوق ورکړي وای. وادي را سره کوي تاسو باور کوئ چې موږ چوپ نه ناس موږ توای موږ خطاباسي دره مجلس سره ان شاء الله په ملکی سره مبه ان شاء الله په روزګان کې پنځه مبه ان شاء الله په زابل کې شپږ مبه د اخ مخته خیمه ورته
یو ورځ مې د روزګان لار باندې یو ورځ مې د زابل لار باندې د کابل پورې عمومي شهر باندې بل ورځ مې په یلمن کې ولسوالۍ سکوت کې د حکومت توجه د حکومت د غزنه پیرم چې دی څه وخت توجه ورته کې.
ناسم امنیتی حالات او خراب اقتصاد دوه نور هغه مهم ټکي وو چې د جنوبی ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو ور باندې خپل اندیښنه وښول. د کندهار ولسی مشران او د ولایتي شورا غړي وایي چې په کندهار کې نسبی امنیت د ولسونو د موټو په زور ساتل شوی او حکومت ندی توانیدلی چې په هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې ورستربلی خرابیدونکو امنیتی حالات سمي خواته رهبری کړي.
قانوني حق دي مشترکي حقوق دي مشترکي داس نه را سره کوي. د مثال په شکل به درته وایم له روزګان له هلمند له زابل څخه دي او کندوز نه جوړي. په کندوز کې که په اورز باندې څه حرکت سوی وای ممکن په ډیر کم تلفات باندې کندوز ساتل سوی وای. خو نه موږ تاسو وینئ تر اوسه پورې دربدرۍ خلک دربدره شهیدان کورونه نړیدلې سړکونه خراب لونه خراب کله را راکاسو دا یو امتحان و چې د افغانستان په ساته ورکړل شو د زموږ دغه نظام و مشران ته مو دا غوښتنه ده چې له هلمند زابل خدي دغه نه جوړي کندوز نه جوړي په ډیر کم حرکت سره دا ولایت موږ په خپله ساتلی شو.
په اقتصادي برخه کې ولسی اساسي وایي چې د ملي وحدت حکومت لکندهار سره د برښنا په ګډون د اقتصادي پروژو په عملي کولو کې پات راغلي او د جنوب نور ولایتونو په محرومیت کې ساتل شوی. دوی د بیروزګاری له کبله رامنسسو غواښونو ته غوته ونیول او د ملي وحدت پر حکومت یې ژغ وکړ چې په سیمه کې د ثبات د چنګښت لپاره ژمنسوي اقتصادي پروژې عملي کړي.
د حکومت پر مشرانو ژغ کوو چې د اولس اعتماد او باور ته دي تر دې نور زیات زیان نه رسوي او زموږ سره خپلې کړې ژمنې دي عملي کړي او د نه عملي کېدو په صورت کې به موږ لوی کندهار خپلو احتجاجه غونډو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړو او پر مرکزي حکومت ژغ کوو چې نور دې زموږ حوصله نه ازموي چې بیا یې هیڅوک نسي آرامولی.
دا په جنوبی ولایتو کې په تیرو دوه کالو کې د خپل ډول لومړنۍ سره غونډه وچی د ولایتي شوراګانو له لوري رابلل شوې وه. عمومي باور دادی چې د ملي وحدت حکومت عام خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پات راغلی او د امنیت په ګډون ورستر بلې مخ پر ځوړ اقتصادي حالت د عام خلکو اندیشنې لاپسي زیاتې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې امریکایي جنگي کشتیو د هرمز په تنګي کې د امریکایي او برتانوي تجارتي کشتیو بدرګه کول بند کړی دي. د دغه اعلان څخه مخکې ایران خبرداري ورکړی و چې د هرمز تنګي به د امریکا او متحدینو پر مخ وتړي. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان په رپورټ کې واوري.
د ایران د بحری ځواکونو قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری تیرونی ویلی و چې غواړي په نږدې راتلونکي کې د فارس په خلیج کې نظامی تطبیقات وکړي. بل پلو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو د قمندان مارسیال جنرال حسین سلامی د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ ملي تلویزیون ته وویل که د امریکا او متحدینو د سوداګرۍ کښتۍ چې د هرمز د تنګۍ نه تیریږي ایران وګواښي، هغوی به هم دغه تنګۍ د هغوی پر مخ وتړي.
به دشمنان ایران اسلامی خصوصا امریکایی ها این هشدار رو
که امریکا او په سیمه کې د هغوی متحدین د هرمز د تنګۍ نه تیریږي او موږ وګواښي، هغوی ته به اجازه ورنکړو چې په دې لاره تیر شي. امریکا باید د وروستیو تاریخي واقعیتونو نه عبرت واخلي. د جنرال سلامی اشاره د امریکا هغه لاسو مانوګان ته و چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې هغه وختونه ول شول چې د ایران اوبو تننوتی و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای بیا ویلی دی چې د فارس خلیج د ایران کور دی او د هغه په قول د ستر ملت هلته د پاتې کېدو او اوسېدو حق لري. خامنه ای د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د هغه په قول خپل پوځي تطبیقات د خوګانو په خلیج کې وکړي. د امریکا کانګرس تیرونی په یو پریکړلیک کې ویلی و چې ایران د فارس په خلیج کې بې ثباتی پیدا کوي او همې د یوې جګړې د پیښېدو خطر پیدا کړی. ښایي چې ایرانی مشران په همدې خبرې په غوسه شوي وي. خو د ایران پخوانی ډیپلومات او مبصر مهرداد خراسانی بیا وایي چې د هرمز د تنګي د بندولو ګواښ کومه نوې خبره نه ده چې ایرانی چارواکي کوي، بلکې دا یو شعار دی او په خوای هم څو ځله دغه شان ګواښونه کړي دي. هغوی کوښښ کوي چې وښیي خپلواک، قوي او په سیمه کې فعال دي او کولی شي چې د هر چا سره مقابله وکړي. خو که چیرته سړی واقعیت ته وګوري، د ایران بحري ځواکونه دا توان نه لري چې د هرمز تنګۍ وتړي. ښاغلی خراسانی هم همدارنګه وایي چې ایران د پوځي تطبیقاتو په برخه کې د مبالغې نه ډک شعارونه ورکوي او هدف یې دا دی چې دننه په ایران کې ځان غټ وښیي. یو شپین مبصرین خو حتی په دې عقیده دي چې ایران هغه وخت غواړي خپلو اتباعو ته ځان غټ معرفي کړي کله چې د سوریې په جګړې کې هغوی په زیاته اندازه مرګ ژوبله وګوري. د امریکا د بحري ځواکونو پنځمه قطعه د بحرین په اوبو کې دیره ده چې د فارس د خلیج یوه برخه ده. دغه قطعه د هرمز تنګي ته نږدې پرته ده او هر کله چې ایران د کومې کښتۍ د مخې د نیولو ګواښ وکړي، جنګي کښتۍ، سوداګري کښتۍ د هرمز په تنګي کې بدرګه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د پاکستانی محصولاتو څلرم نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندرتون چې د درو ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ پرانیستی وي، د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو د خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ پرانیستل سوی دی. په دغه درې ورځني نندرتون کې څلویښت پاکستاني شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته پرېښي دي. افغان او پاکستاني چارواکي د داشان نندرتونونو پرانیستل د هیواد د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ډیر مهم ګڼي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی چارواکي په دې نظر دي چې د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي اړیکې باید اقتصادي روابط اغیزمن نکړي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګریزي خونی رئیس او د افغانستان د سوداګریزي خونی مرستیال خانجان الکوزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د څلورم نندرتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په داخلي تجارت کې د اسانتیاو رامنځته کول د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کولو سره هم مرسته کوي،
تر څو چې په تجارت کې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي، سهولت رانشی، دا دوار و ملکون و ترمن دا روابط نخیگی گی. هر سمره چی سیاسی روابط خراب وی او اقتصادی روابط خشی، دا خلکو دا جوان، دا خلکو دا اقتصاد پا پلحاظ باندی تغییر راشی، اگه تا بند افغانستان او دا پاکستان دا خلکو پا گتا دا پا خلکو باندی تاثیر که.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون به د سور د میاشتې له شپاړسمې نیټې څخه تر اتلسمې نیټې پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. په دغه درې ورځني نندارتون کې څلوېښت پاکستانی شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواره چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل، د افغانستان او پاکستان سوداګریز اړیکې د پخوا په پرتله کم رنګه شوي چې د زیاتېدلو لپاره یې باید په لارو چارو فکر وشي.
2009 لسم کې د افغانستان او پاکستان دوه طرفه تجارت 2.5 میلیارد و، اوس تقریبا 2 میلیارد دی. په دې کې کمی راغلی ده. زمن صادرات هم پاکستان ته کم شوی دي، د پاکستان واردات هم افغانستان ته کم شوی دي. په دې باندې باید موږ کینو یو لار پیدا کړو چې زمن صادرات هم زیات شي، د پاکستان صادرات هم راشي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو په دغه نندارتون کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین هم خبرې وکړي او په دواړو هیوادونو کې د سوداګریزو نندارتونونو جوړیدل د اقتصادي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې ډیر مهم وګڼل.
من متيقین هستم،
موږ ډاډه یو چې دا ډول سوداګریز نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي روابطو د پیاوړتیا یو نوی باب پرانیزي.
نندارتون ته راغلي کسان هم په دواړو هیوادونو کې د ورته اقداماتو هرکلی کوي او پرانیستی که څه هم لنډمهالې وي خو ګټوره بولي.
زما په نظر دا ډیر ښه دی، ځکه موږ د اصل او بدل مال توپیر کولی شو او دا نندارتون په دې برخه کې موږ سره ډیره مرسته کوي.
زه حکمت الله احمد، زه دلته راغلی یم چې دا خپل بزنس موږ پاکستان سره سم کو. موږ دلته رالو چې د دوی کمپنیانې موږ وګورو چې دوی موږ سره بزنس کولای شي، سره قم موږ سره کار کولای شي.
د یادونه د شریف افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې پخوا د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي چارواکو په وینا تر ډیره دغه ستونزې اواري شوي او د بشپړ اواري لپاره یې هم هڅې روانې دي.
د مهم خبرونو لنډیز په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته امنیتي خبرداري ورکړی. سفارت دغه کار پرون د پنځشنبه په ورځ ورسته له هغه وکړ چې کله ځینو کسانو کوشش کاوه امریکایان او ځینې نور بهرانیان وتښتوي. خبرداري د امریکا د سفارت په یو پاڼې باندې خپور شوی او پکې ویل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ د څو بهرانیانو د تښتولو کوشش شوی. په خبرداري کې همدارنګه ویل شوی دی چې د تښتونې او يرغمل نیولې ګواښ زیات شوی دی. د خبرداري نه څو ورځې وړاندې د سړیا یوې د یوې خیریه موسسې یوه کارکوونکي د جلال آباد په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی و. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویل دي چې بیجنګ چې واشنگټن وسم هیله لري چې د بیجنګ سره په دې خبري وکړي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو پرمختللی د دفاعي سیستم چې ټارډ نومیږي ځای پر ځای کړي. واشنگټن د هوایي ځواکونو د اتحادیې د پالیسۍ په یوې غونډه کې د پنځشنبه په ورځ د بارنیو چارو مرستيال سکرټر فرانک روز په دې ادا ټینګار وکړ چې د ټارډ د توغندیو دفاعي نظام به یوازې د دې مقصد لپاره ځای پر ځای شي چې د شمالي کوریا د توغندیو د خطرونو مخاوني ولسی. په داسې حال کې چې د روسیې او د سوریې چارواکو د تایید کړه چې اوربند د لیپو تر شر غزدل دي. د سوریې د حکومت مخالفین ویل دي چې روسیې او یا د سوریې جنگي البتکو د لیپو د شر څخه 10 کیلومتر لري د ترکیه سره تنځي د ماجرینو په یو کمپاني هوایي برید کړی دی. د محلي امژغي به کمیټې ویل دي چې د سوریې په شمال کې د عدلی ولایت د کمونا په دغه کم کې لښته لږه دیش کسان وژل شوي دي او لسګونه نور زخمیان شوي دي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقوقو ډله بیا وایي چې د وژل شوو کسانو شمیر 28 دی چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. خو خبرداری ورکړ دی چې تماسته چې دغه شمیر نور هم لوړ شي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکي د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې تر دې دمه د خپل انتخاباتي مبارزې لګښت تر ډېره حده په خپل ورکوي اوس کوشش کوي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن سره د مقابلې لپاره پیسې راټولې کړي. او د امریکا د پاپ موسیقي مشهور څېرې پرنس څو ورځې لمخې مړ شو. له تیرو شپږو کلونو راهیسې په شخصي توګه سلګونه زره ډالر افغان یتیمانو ته ورستولي وي. دا خبره د بشري مرستې یوې ادارې امریکا ژغته کړې. د پاپ د غستوري په کابل کې مشه د پارسا موسسه چې د مرستې یو نړیوال اداره ده او په افغانستان کې د یتیمانو او مایوبینو لپاره کار کوي او د افغان ماشومان لپاره یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی د مرستې ورکولې. هغه د افغان ماشومان د سکاوټ پروګرام چې تر خپل مرګ پورې یې مرستې ورته جاري ساتلې وي. مرمن ګاسټاپسن زیاته کړې چې هغه د کال $6,000 ورکول. دا و خبر.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته په کابل کې باندې اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14. په کندهار کې باندې اسمان هم شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 19. په هرات کې باندې اسمان برګوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 21. په غزنی کې به هم نن اسمان زی زی اوریځوي او په کندوز کې به هم نن اسمان زی زی اوریځوي. په کندوز کې به د تودوخه لوړه درجه 30 شوي او په غزنی کې به 28 وي. په خوست کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28. په مزار شریف کې به نن اسمان زی زی اوریځوي. په فراه کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 31 او په هلمند کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 30 اټکل شوی ده. قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. زموږ په دوهمه خبرونه کې به درنو اوریدونکو د خوست حکومتي چارواکي وایي او لسی خلک له مرکزی دولت څخه غواړي چې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د وارداتي برېښنا په انتقال کې د خندونو مخ ونیسي. په دې باره کې رپورت لرو. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې امریکایي جنگي کشتیو د هرمز په تنګي کې د امریکایي او برتانیوي تجارتي کشتیو بدرګه کول بند کړی دی. په دې باره کې هم یو مفصل رپورټ لرو. او بل رپورټ دا چې درنو اوریدونکو، چې افغان خبریالان په کومو دلایلو هیواد پرېږدي او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. دا خبرونه زموږ دوهمه خبرونه البته مه هیروئ. خو اوس د دې خبرونې همکار محترم احمدي صاحب حاضر دی. دوی به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.